د ډاکټر نجيب ژوند ژغورلی وای. د ډاکټر نجيب د وشلو او د هغه په ارتباط باندې ګڼ اسمسونه راغلي دي، جنو یې ستاینه کړې ده او جنو یې ستاینه نه ده کړې. اقرا عثماني له صاحب لیکي چې طالبان په دریو ډلو په خپل منځي اختلافاتو اخته دي چې ستونزې پیدا کړي دي په باور چې سوله به څرنګه کوي. او احسان الله بارکزی د هلمند لشکرګاه کې د ډاکټر نجيب وشنه په پاکستان کې پلان شوی. البته د ډاکټر نجيب په اړه ګڼ نور اس ام اسونه هم ازادي راډیو ته رسیدلي. دا ازادي راډیو یو ساعته خبری مجله اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال پراختیایي ادارې له افغانستان سره د پراختیایي مرستو په دوام افغان حکومت ته $100 میلیونه ورکړل. مالی وزارت له دغو مرستو څخه د مننې ترڅنګ وویل چې دا پیسې به د حکومتي بودیجې له لارې په پراختیایي برخو ولګول شي. یوسف خان ساتران راپور لري.
د امریکا د متحده ایالاتو نړیوال پراختیایي ادارې له لوري له هغې وروسته افغانستان ته $100 میلیونه ورکول کیږي چې افغان حکومت د وار له مخه ټاکل شوو 40 ځانګړنو یې ځینې بشپړې کړي دي. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د پیسو د نړیوال صندوق سره موافقه، د هیواد د فضایي چارو مدیریت، د ګمرک الکترونیکي سیستم رامنځته کول، د ظرفیتونو او کورنیو عوایدو لوړول هغه مهم موارد دي چې تطبیق یې افغان حکومت د دې پیسو په اخیستلو بریالی کړی دی. ښاغلی حکیمی دا هڅونکي پروسه بولي او وایي چې له دې لارې به په ډیرو برخو کې اصلاحات رامنځته شي.
ای پروګرام بسیار یک پروګرام موفق است. ای حکومت افغانستان را قادر می
دا یو بریالی پروګرام دی چې دا څونی اړخ لري. د افغان حکومت سره د اصلاحاتو راوصلو په برخه کې مرسته کوي. د اصلاحاتو د تطبیق په بدل کې افغان حکومت ته پیسې ورکول کیږي چې کولای شو هغه د حکومتي بودیجې له لارې په هغو پروژو ولګو چې د حکومت لپاره لومړیتوب لري. امریکا ته د افغانستان د ولسمشر او اجرایه رئیس له سفر وروسته دغه هیواد ولسمشر د افغانستان سره د 40 ځانګړنو د بشپړولو په بدل کې د $800 میلیونه مرستې اعلان کړی چې تر کال 2013 پورې به یې دغه هیواد ته ورکوي. د مالی وزارت وایي چې تیر کال هم له دې لارې $200 میلیونه ترلاسه کړي او ټاکل شوی چې د روان کال تر پایه د ځینو نورو کارونو په کولو سره هم څه لاسته راوړنې ولري. افغان چارواکو د اصلاحاتو او د هیواد د بسیا کېدو لپاره هڅې له پخوا ډېرې کړي چې د دوی په باور نړیوالې ټولنې ته هم په دې برخه کې تر یوې اندازې ډاډ ورکړی دی. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو نړیواله پراختیایي اداره وایي چې له څېړنو وروسته یې موندلې چې د افغان حکومت په مالي برخه کې د پام وړ اصلاحات راغلي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ادارې استازی ویلیام وایي د دې لاسته راوړنو ترڅنګ د پیسو د نړیوال صندوق سره د افغان حکومت هوکړه لیک به د افغانستان د اقتصادي ثبات سره مرسته وکړي.
After thorough verification, USAID and the Ministry of Finance.
The USAID او مالیه وزارت د څېړنې څخه وروسته افغان حکومت دراوستل شو اصلاحاتو په بدل کې د مرستو وړ وبلل شو چې اصلاحات یې راوستل او پراختیا ته یې کار کړی کوم چې د اقتصادي چارو د پیاوړتیا سبب ګرځي. د مرستو دا لړۍ د بروکسل کانفرنس ته د افغان حکومت د چمتووالي سره یو ځای اعلانېږي چې ټاکل شوی د راتلونکي میلادي میاشت په 15 نیټه جوړ شي. د اقتصادي چارو کارپوهان د حکومت د ځینو لاسته راوړنو څخه دار کلي ترڅنګ وایي چې په مالی برخه کې اصلاحات د فساد مخنیوي کوي او ښې سوداګریزې اسانتیاوې راوستلی شي.
یو ایس ایډ یا د امریکا د متحده ایالاتونو پراختیایي ادارې له افغانستان سره د $100 میلیونه مرستو ژمنه وکړه. د اقتصاد په اړه له خوست هم یو مطلب لرو. نن د سیشن بی پورس په خوست ښار کې د حکیم تڼیوال واټ دواړه سړکونه چې د ښاروالي ریاست له پرمختیایي بودیجې د 4 میاشتو په موده کې جوړ شوي ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د خوست چارواکو د یادو سړکونو د پرانیستنې پر مهال ایله وښوده چې په دې سره به خوست ښار ته د داخلېدونکو ګاډو ګڼه ګوڼه راکمه شي. نجیبالله خیل د خوست له ښاره راپور لري.
د سه شنبه په ورځ په خوست ښار کې د حکیم تڼیوال جاده د خوست ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه د څه باندې 19 میلیونه افغانۍ په لګښت له جوړولو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. یاده جاده چې آزادۍ مینه کې د خوست د تفریحي پارک شمال لوري ته موقعیت لري پخوا یو خام سړک و چې اوس مهال پکې دو طرفه جاده جوړه شوې او د جادې دواړه سړکونه د اوږده ګلدان په واسطې سره بیل شوي دي. د جادې د پرانیست په ځای کې خوست واري حکم خان حبیبي آزادۍ رادیو ته د جدید لګښتونو او ځانګړتیاو په باب وویل.
د 19 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې دغه پروژه تکمیله شوې ده. دغه سړک 1.2 کیلومتره طول لري، 18 متره عرض لري، 2 متره شولډر لري او په اساسي ډول باندې د ګلدان او د نورو ملحقاتو په شمول سره جوړ سوی ده ننګټي اخستنې ته وسپاري.
خوست ودی دیاد جدید اهمیت په تړاو زیاته کړی چې د دې جادې په جوړولو سره به خار ته یوه داخلي دونکو نوې لارې جوړ شي او د خار په عبوري دروازو به د ترافیکو ګڼګونه کم شي.
په خار کې به ترافیکو یا ګڼګونې مشکلات ته یو څه د حل لارې پیدا شي کم بسي. انشاءالله امیدوار یم چې د یو راتلونکي کال په تیرېدو سره به د خوست د خار بڼه بدله او انشاءالله د خوست درنو خاریانو لپاره به ګڼ خدمات ارزه شي.
خوست خاروال انجینر عبدالبصیر وایي چې یاد سړکونه د خار د معیارونو مطابق جوړ شوي او ودانیز شرکت وجیبه لري چې که د یو کال په موده کې د سړک کومه برخه زیانمنه شوه نو هغه برخه به له سره جوړوي.
هغه پروژې چې شاروالۍ په چوکاټ کې جوړیږي سړکونو برخه یې چې دا به د سړک سازۍ د معیارونو مطابق وي. دغه سړک چې نن افتتاح کېږي رسما څومره لازم ټیسټونه چې ضرورت و هغه مو کړي دي. یو شرطونو نه دا ده چې د سړک یو کال ګارنټي لري او په نږدې راتلونکي کې موږ دوه نور عمومي پروژې چې هغه د میتي کلي کانال دریم سیکشن او د شار د داخلي لختیو نوي ټکنالوژي چې اوس اثر کې لختي جوړیږي په هغه اساس جوړو.
د خوست د اقتصاد رئیس انجینر حمید شوای چې د پخوا په پرتله د اوسنیو پروژو په کیفیت کې خوالی راغلی خو هغه وړاندیز کوي چې د پروژو د کار د دایمي مراقبت لپاره باید اړوندې ادارې خپل انجینران توصیف کړي.
د نظارت ترڅنګ اصلا د پروژې په کیفیت کې مراقبت ډیر اساسي رول لري. موږ په اداراتو نه فشار دادی چې دوی باید یو مراقبت کننده انجینر چې دوامدار په پروژه کې اوسیږي ترڅو د پروژې کیفیت په کامله معنا تامین او تضمین شي.
یاد دیوی د خوست د خاروالۍ مسؤلین وایي چې اوس مهال په خوست خار کې د خواوشا 150 میلیون افغانۍ په لګښت د خاري سړکونو د اساسي جوړونې چارې روانې دي. چارواکي زیاتوي د خار 13 کیلومتر سړکونه اساسي رغونې ته اړتیا لري خو دوی په روان مریض کال کې د 11.6 کیلومتر سړکونو د بیا رغونې لپاره پلان او بودیجه لري چې یو په بل پسې به د بیا رغونې کارونه ترسره کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
په سعودي عربستان کې افغان کارګر او هغه افغانان چې هلته په وړو سوداګریو بوختي د اسناد ستونزې لري. زموږ خبریال روح الله انوري په مدینه منوره کې له یو افغان سره پر دې ستونزو غږېدلی دی. د مرکې په پیل کې دغه افغان ځان معرفي کړی دی او وایي:
زه عجی محمد انعام د کامې ولسوالۍ د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم او په مدینه منوره تقریبا 40 کاله زما وشو د خپل فامیل او عیل سره دلته اوسېږو. نو دلته هر قسمه مشکلات دی. اول د افغانانو دپاره د ویزې څه بندوبست نشته چې څومره افغانان راغلي دي هغه په پاکستاني پاسپورټونو پاکستاني ویزو را او دویم قدم کې چې دلته د افغانانو کوم پاسپورټونو مسلې چې پاسپورټ خلاص شي نو پاکستانی سفارت تلاشی پاگه وطا نجوره کنسلی که وطا بے کد افغانستان سفارت تلاشی وطا ویسی منگ تا عمر ندر آغلی عمر ندر آغلی منگ پاسپورت نشو در کولی.
دلتا چکم افغانان دیو ده غستون زیلری ده سعودی حکومت څومره مشکلات ورته پیدا کوي؟
که پاسپورت نوی دیتا ویزا نوی کیگی که نوی نوی پاسپورت ختمی ویزیم نوی کیگی سفرم نشی کولی هغه بچی د مکتبونو نه مباسي حکومت چې نستاسو ویزې ختمې دي نوین دي دا باید نوی کوي او بیا مکتب ته راشي.
دلته خو ولسمشر غنی راغې دا ژمنه یې وکړله چې پاسپورټونه به افغاني پاسپورټونه دغه کسان ته ورکول کی چې کوم د پاکستان په پاسپورټونو یا ویزو راغلي دي. هغه ژمنه تر کومه حده پورې تر اوسه پورې عملي شوې ده؟
نو دا خو دی منګه مورو ګوره چې یعنی دی راغله او دغه د خلکو مشکلات یې واورېدل او ویم لیدل او یعنی که دی کوم عملي اقدام کړی یا نه یې کړی نو تر اوسه پورې یعنی کوم دغه موږ نه دی لیدلی بدلون هماغه زړه په زړه.
افغاني سفارت او قونسلګرۍ تاسو سره څومره همکاري کوي دلته افغانانو سره د هغوی د ستونزو د حل په لاره کې څومره چټک ګامونه هغوی اخلي؟
د افغانستان قونسلګری خبره ده چې پاسپورت دغه خبره ده او پاسپورت د ختمي کلاړ شي هر شی د قانوني طور باندې برابر وي او دغه پاسپورت درته نوی کوي که پاسپورټ د چېرته افغانۍ خو نوی کړي درته خلاص او نور ستا مشکلات چې کوم د سعودي سره په سعودي عرب کې د کفیل سره یا د حکومت سره په هغه کې دی هېڅ مداخلت نه کوي او هېڅ مرسته نه کوي او کېدای شي نه کولی شي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاره واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د آزادی رادیو یو ساعت خبری مجله اوري. د هوا ککړوالی په یو کال کې د نړۍ په سطح څخه د پاسته یو میلیون کسان وشلې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د څیړنو له مخې چین د هوا د ککړتیا له اړخه د نړۍ تر ټولو مرګونی هیواد بلل شوی دی. افغانستان هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې هر کال پکې په زرګونو کسان د چاپیریال د ککړوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. رسوان مراد په دې اړه د ډبلیو ایچ او د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان وایي یوازې په 2012 کال کې ککړې هوا په چین کې شاوخوا یو میلیون، په هند کې شپږ لکه او په روسیه کې 130,000 کسان وژلي دي. تر دې مخکې نړیوال روغتیایي سازمان خبرداری ورکړی چې د موټرو، بټیو، کارخانو لوګی او د ککړې هوا نور منابع هر کال په نړۍ کې د 3 میلیونه کسانو د مړینې سبب کیږي. د دې سازمان لخوا د خپره شوي لیست له مخې په برتانیا کې د هوا ککړوالي د فرانسې په مقایسه زیات کسان وژلي دي. برتانیا د 144 هیوادونو د لیست په 15 نمبر کې ده چې ککړې هوا پکې په 2012 کال کې 16,355 کسان مړه کړي دي. د افغانستان چاپیریال او ککړه هوا هم زیات تلفات لري او په 2012 کال کې دغلته 11,145 کسان مړه شوي دي. په فرانسه کې بیا د ککړې هوا له امله په همدې کال کې د مړو شمېر 10,945 ته رسیږي. په نړیوال روغتیایي سازمان کې د صحت عامې او چاپیریال د څانګې مسؤلې ماریا ناریا د برتانیې چاپ ګارډین وسپانې ته ویلي چې اوس مونږ د نړۍ په هیوادونو کې د ککړ چاپیریال له امله د مړو کېدونکو کسانو کره شمېره ترلاسه کولی شو. د هغې په وینا د دې ناورین د نه مخنیوي لپاره نوره پلمه نشته. د نړیوال چاپیریال په اړه د څېړونکو د ټیم مشر گاوین شادیک ګارډین وسپانې ته ویلي ککړ چاپیریال د نړۍ روغتیا ته یو لوی ګواښ دی او که د دې د مخنیوي لپاره اقدام وشي نو د زیات شمېر کسانو د وژل کېدو مخه نیول کېدای شي.
د دې یو ساعت خبری مجلې وروستیو ته رسیدلی. په دې خبری مجله کې مو مهم موضوعات دا و چې د طالبانو د ملا محمد رسول ډلې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د روغې جوړې ملاتړ کړی او د ملا هیبت الله په مشرۍ د طالبانو بلې ډلې دا روغې جوړه غندلې ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د تیر کال امنیتي ستونزې د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقنامې د نه عمل کېدو سبب شوې دي. هند پلان لري چې پر هغو دریو سینتونو د برېښنا بندونه جوړ کړي چې د پاکستان لور ته بهی شي او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشۍ انتخاباتو دواړو کاندیدانو لومړۍ سیاسي مناظره ښه بللې ده. او د هوا د ککړوالي له امله په یو کال کې په نړۍ کې څه د پاسه 1 میلیون کسان وژل شوي دي.
چم خوگی گی آوازی زنیم چیزڑا میں دریا کم خوگی گی